د ژوند رنگونه د ژوند رنگونه پروگرام ته خراغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ترنو اوریدونکو په نننې خبرونه کې په جرمنی کې له یوې ډیره افغان سره خبرې کوو چې د لوړو زده کړو ترڅنګ په ټولنیزو او فرهنګي برخو کې هم فعال دی. جانداد جهانی چې د جرمنی په پلازمینه برلین کې اوسیږي، په دې هیواد کې د ډیره افغانانو د فعالیتونو د سمون لپاره یو ټولنه جوړه کړې ده او همدارس د پښتو ژبې د آنلاین پرمختګ لپاره هم هڅې کوي. په دې اړه زه نور څه نه وایم. کاغلی جهانی په مستقیمه اړیکه را سره دی، خو که تاسو درنه اوریدونکي د خبرونې له میلمه څخه پوښتنې لرئ یا پر هغو خبرو چې دی له موږ سره شریکوي تبصره کوئ یا نظر لرئ، نو د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیرې ته زنګ ووهئ او خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00 400 00 001 شمیره تکراروم 00 400 00 نه وروسته و دو درې 00 اته یو یو یو. جهانی صاحب خبرونه ته خره غلست ک ستړي مشي کوي مهرباني بیا به موږ تاسو خپل خبرې پیل کو.
سلامونه او احترامات شغله تکل تاسو ته تخنیکی همکارانو ته ټولو اوریدونکو ته
خبرونه ته خره غلست. لومړی لګ ځان راو پیژنې خغلی جهانی، زه خو شخصا تاسو پیژنم مګر اوریدونکي در سره بلد شي پوه شي چې تاسو څوک یاست، په کوم ځای کې زیږیدلی یاست. لږ به شخصي خبرې وکړو، بیا به وروسته لږ ټولنیزو مسایلو او ستاسو نورو فعالیتونو ته ورشو.
مننه. زما نوم جانداد جهانی دی، لکه څنګه چې یادونه وشوه د پکتیکا د ولایت یم او د پکتیکا ولایت کې زیږیدلی یم. هلته مې ښوونځی لوستی، ولې د ښوونځي وروستی سمفونو لپاره غزنی ته راغلی یم او له هغه وخته بیا تر اوسه له افغانستان څخه وتلم، په غزنی کې میشت وم. نو زه په یو شکل باندې ځان د پکتیکا او د غزنی بولم او تقریبا درې نیم تر څلور کاله پورې په پکتیا پانتون کې د اقتصاد پانځي استاد پات شوایم. هلته می د اقتصاد مزامین چې معمولا هغه د اقتصاد اساسي مزامین وی، لکه د اقتصاد مسلین ور سره بلد وی، مایکرو اکنامکس، ماکرو اکنامکس او عام اقتصاد د مزامین می تدریس کړی دی، چې ډېر له اقتصاد او لګل عمومي سیاستونو او
فکر کوم چې له جهانی صاحب سره زمونږ خبرې قطع شولې دي. ټلیفون اړیکه کله کله هم داسې وي، اعتبار نشي پکې دی، ولې شفیق عیار زما همکار هڅه کوي چې له جهانی صاحب سره د خبرونې له میلمه سره بیرته زمونږ اړیکه ټینګه کړي. قدر من اوریدونکو، تاسو د ژوند رنگونه پروګرام اورئ. په نننۍ خبرونه کې د ټولنیزو چارو فعال او افغان څېړونکی د پوهنتون استاد جانداد جهانی ملمدای او د خپل ژوند د څرنګوالي او بیلابلو ارخونو په باب خبرې را سره کوي. په حقیقت کې د ژوند د بیلابلو رنگونو په اړه موږ تاسو ته معلومات را کوي. د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
جانداد جهانی د خبرونه میلمه را سره دی. له تاسو نه بخنه غواړم قدر من اوریدونکو چې یو شیبه انتظار پاتې شوي تر څو چې موږ له میلمه سره بیا وسلیګو. مهرباني وکړئ خبرې مو په نیمایي کې پاتې شولې. د ځان په باب مو خبرې کولې، د خپلو تجربو په باب او د شخصي ژوند په باب دا چې څه مو کول په افغانستان کې. خو د دې ترڅنګ جانی صاحب خپل عمر هم راته وایست.
زما عمر 20 کاله ده او زه مخکې چې یادونه وکړه په پکتیکا کې زیږیدلم. تقریبا د عمر ایولسی زمي په غزنی ښار کې تیر شوې ده او د څلورو کلونو لپاره په پکتیا پانتون کې مې د استاد په حیث کار کړی دی. لاغت خمخ کې ځینو شخصي پانتونونو سره په مختلفو ولایتونو کې همکار پات شوم او ترینیم کال کېږي، البته درینیم نه دونیم تر درې کاله، یعنی څه وخت پاتې ده چې درې کاله شي، جرمنی کې اوسم او په دې دوره کې مې تلتم دی کار کړی، هم درس ویلی دی او د همبولټ پوهنتون سره سي په برلین کې موقعیت لري، هم کار پات سوی هم همدارنګه د اوترش دی علوم اکاډمۍ سره یو اندازه پروژو کې هم کار پات سوی هم
دغه پروژو کار نه کوي. جهاني صاحب وړاندې په خبرونه کې اوریدونکو ته معلومات ورکړو چې د اوترش له دې پوهنتون سره یا د اکاډمۍ سره وبخي تاسو څه ډول همکاري لري له جرمني نه، دا به په تفصیل سره وڅېړو. خو اوس راځو ستاسو د خبرو لومړۍ برخه کې، ما واوریدل چې تاسو ویل چې څه کم درې کاله کېږي چې جرمني ته راغلی یاست، دلته د درس لپاره راغلی؟
په لومړیو کې زه په تحصیلي ویزه باندې راغلم، خو زه ایټالیا هیواد ته راغلم، متاسفانه هلته مې ونه شوای کولای سپات سم د ډېر وخت لپاره، بیا وروسته جرمني ته راغلم او جرمنی کې مې بیرته خپل زده کړې پایل کړې. په لومړیو کې په ژبه لګیا وم، وروسته مې یوې آنلاین ماسټرۍ کې ثبت نام وکړو او همدارنګه کار باندې لګیا وم، کار مې کاوه. کارونه ما معمولا آزاد کارونه دي او هغه کارونه دي هغه برخه کې د خپل علاقه مند لرم، خپل غواړم کار وکړم. نو تر اوسه وضعیت په همدې شکل باندې روان دی، د راتلونکي کال په نیمایي کې زماره ماسټری درسونه پای ته رسیدي، نور په متفاوت کارو پسې، شاید متفاوت کارونو په لټه کې ومه، مثلا دا وخت خبرسته ګورو څه کولای شي.
په افغانستان کې بیرته که افغانستان ته ستانه شو، تاسو ویل چې په غزنی، د غزنی په پوهنتون کې مو درس ورکړی، د کابل یا پلازمینې په پوهنتونونو کې مو چیرته درس نه دی ورکړی یا دولتي دنده مو هیڅ کله نه ده لرلې؟
زما دنده په پکتیا کې، پکتیا دولتي پوهنتون کې و، نو تقریبا څلور
کلمه ولما نه صحو شو د پکتیا په پاتې
کې، ام غلطه استاد پات سوایم. البته په غزنی کې ما په یو خصوصي پانتون سره د استاد او د مدیریتي برخو کې همکاري لرل، یعنی مخکې د پکتیا ته لاړ سم غزنی کې وم، او همدارنګه په کابل کې د جهان پانتون سره تقریبا د بو سمسترو په ترڅ کې د استاد پایس باندې همکاري مې لرله. لاغه خبرسته بیا کله سمې هیواد پرې خو غیر رسمي شکل باندې می همکاریانو ته ادامه مور کړی، ولی رسمي دنده می د افغانستان بدننه کې د افغانستان حکومت نه هڅ سره نه لرله.
ډېر ښه. لومړی خو دغه د خصوصي پوهنتونونو یا د دولتي پوهنتونونو، ولایتي پوهنتونونو شمیر په دې وروستیو، مخصوصا په وروستیو 15 کلونو یا 20 کلونو کې خورا زیات شو. جهاني صاحب، د دې په هنتونو د کیفیت په اړه یو څه راته وایي، ځکه زموږ ډیره سودا ده ورته، د ډیرو خلکو ورته سودا ده، مخصوصا ستاسو په څیر دی یو ځوان لخلې کومو وورو چې د دې په هنتونو شمیر زیات شوی او په هر ولایت کې په هنتونو او برسره په خصوصي په هنتونو دولتي په هنتونو هم وو، او په عادي حالت کې د کابل په هنتون سویا یو وخت په افغانستان کې ډیره زیاته لوړه و، د سیمې د هیوادونو یا حتی د نړۍ د په هنتونو په کچه وو. نو بیا دا په پوهنتونونو چې ډیر شول، کې یو لنډه څېړنه د دولتي پوهنتونونو او بیا د خصوصي پوهنتونونو راته اوریدونکو ته وایست.
زما خپل مشاهده او یعنی په هغه وخت کې تبید
مونږ یو شی به ستاسو خبرې قطع شوې وي. جهاني صاحب خپل خبرې مول سره پایل کړئ لطفا.
ما یادونه وکړه چې په افغانستان کې یعنی د خصوصي پانتونونو او دولت د کیفیت فارمن باندې دوامدار بحثونه موجود وو، او د دغو بحثونو په ترڅ کې سیمینارونه او کانفرنسونه جوړېدل. زه خپل دی یو پلوشپ تر لاسه کوم که هم ما هغه پلوشپ دی افغانستان دی اقتصاد پنځه
صاحب دی جوړولو جهانی صاحب تاسو خبرې تاسو خبرو کې دوامدار انقطاع راځي، لطفا کولای شي خپل موقعیت بدل کړئ او بیا خپل خبرو ته دوام ورکړئ. دا به د اوریدونکو لپاره لږ اسانه شي چې تاسو په ټولو خبرو پوه شي.
وبخې
ایستاسو منظور دا چې ورو ورو خبرې وکړم. نه، تاسو انټرنیټ ارتباط ډیر ښه نه دی او انقطاع راځي تاسو په خبرو کې.
خیر، زه به وای فای وصل کړم، ممکن د انټرنیټ وضعیت ښه شي.
خیر، خبرو ته مو دوام ورکړئ که وای فای هم وصلوي موږ تاسو خبرې اورو.
مننه. زما موخه دا و چې په افغانستان کې د درسونو د کیفیت په اړوند باندې همیشه بحث موجود وو او په دې اړوند باندې دوامداره توګه باندې کانفرنسونه او پروګرامونه ورکشاپونه دایر کیدل او حتی په ډېر لوړه کچه باندې هڅه کیدلې، لکه د امریکا د بل سټریټ پانتون تقریبا هر کال د هر یو پانځه لپاره جلا یو پروګرام جوړولو، یو فیلوشپ وو چې هغه کې ځوان استادان د یو پانتون څخه لیدنه کوله په اولو کلونو کې د امریکا بل سټریټ پانتون ته تلل، بیا وروسته نورو هیوادونو کې هند او مالیزیا کې ترسره کیدل، او لنی کمرغه په 2000 کال کې زه د افغانستان په سطح د یو لسو استادانو له جملې څخه هم چې د اقتصاد پانځه د کریکولم یعنی صاحب د پراختیا لپاره انتخاب شوی وو. یعنی موږ په ډېر علمي او دقیق شکل باندې په دې مسایلو باندې بحث کوو، فکر مکاو. زما خپل برداشت
او تجربه، خپل تجربه هم راته وایست، او دغه په مجموع کې چې تاسو له هغه د ټیم نو ډلې نه څېړنې خبرې اوریدلې دي، هغه هم لطفا له اوریدونکو سره شریک کړئ. جهانی صاحب
مننه. په د خپل د اقتصاد له نظرم کچیرته موږ تاسو تعداد زیاتی، مثلا تعداد د خدماتو د رسونکو مبینان رقابت لوړی، یعنی رقابت ستونه لوړیږي، په هغه اندازه باندې کیفیت خپل ورسره لوړیږي. یعنی کله چې موږ تاسو له انحصار څخه یو وضعیت راباسو، یعنی موږ له انحصار ماته او تا خپل د کیفیت د لوړیدلو په طرف باندې موږ بیای، نو ډیر پانتونونه د پانتونونو د شمیر زیاتوالی، د پانتونونه د دولت له انحصار څخه راایستل او خصوصي کول، یا خصوصي پانتونونو ته اجازه ورکول، او د خصوصي پانتونونو ملاتړ قطعا د افغانستان د په تعلیمي ډګر کې یو مثبت ګام او زه خپل مثبت ارزوم او نتایج ټول خلکو ته معلوم دي. زه د سکوت نه مخکې کلونو خبرې کوم، حتی له سکوت څخه وروسته په افغانستان کې فکر کوم په 2021 کال او 2022 کال کې د طبي ازموینو تر ټولو لوړې نمرې د اگزیټ ازموینې څه دي، اگزیټ اگزام څه ورته وایي په افغانستان کې،
کانکور امتحان، کانکور مقصد دی
دا کانکور امتحان نه، د طبي پانتونونو څخه د طبي پانتونونو لپاره غانو څخه اخیستل کیږي، تر څو ولیدل شي چې د زده په سم شکل باندې ترسره کړي کنه. مثلا نورو پانځو کې خلک فقط هغه پروژه دی پاکوي، مثلا مونوګراف لیکي، ولی په افغانستان کې طبي پانتونونه او طبي پانځي لکه استوماتولوژي او مالجوي طب چې موږ تاسو ته وایو یا جنرال میډیسن، د دوه پانځو فارغان باید امتحان ورکي، او دا یو سراسري دولتي عمومي امتحان دی چې حداقل نس کال کېږي چې متوجه یې مخستل کېږي. نه پیګم دقیقا کوم کال څخه پیل شوې ده، په دې کې لوړې نمرې دي خصوصي پانتونونو فارغانو اخیستوي، لکه مثلا د کاتب پانتون، طبي پانتون فارغینو، لکه د غالب پانتون فارغینو، یعنی حتی د کابل پانتون فارغینو په لومړیو درجو کې نو، حتی د ننګرهار پانتون فارغین په لومړیو درجو کې نو. زما مخه نه ده چې مثلا کابل پانتون فارغان اتمن د کاتب یا غالب پانتون څخه وروسته دي، زما مخه ده چې خصوصي پانتونونه هم په دې لیول باندې کیفیت ترلود ولري چې هغه کولای شي له دولتي پانتونونو سره رقابت وکړي. د کاردان پانتون وضعیت شاید یو ښه مثال وي، کاردان پانتون درس کیفیت حتی د کابل پانتون او دینونو رو پانتونونو سره د مقایسه
ور ده. یعنی جهانی صاحب په دې برخه کې ځینې مخالف نظریات هم دسته څه چې تاسو وایي، د دې مخالف نظریات هم شته. په دې نظریاتو کې یو دا دی چې د افغانستان علمي کادر او یعنی زیاتره برخه استادان چې با تجربه استادانو او د لوړې کچې استادانو دوی تقریبا ټول د کابل پوهنتون فارغان ول، د دې ځای فارغ شوی او بیرته په همدې ځای کې مقرر شوی. البته ما ته خو معلومه ده چې په خصوصي پوهنتونونو کې هم له همدې شمیر د کابل پوهنتون له استادانو نه هم لمدې مجرب استادانو نه کار اخیستل کېده، دوی هلته تدریس کوو. مګر آیا دا ادعا څومره دقیقه ده چې په ځینو مواردو کې خصوصي پوهنتونونه د کابل تر پوهنتون نه د سویې له نظره لوړ و؟ د ته لطفا لنډ ځواب راکړئ چې بیا ورځو نورو مطالبو ته. زه غواړم چې ستاسو د ژبې لپاره، د پښتو ژبې لپاره، ستاسو د آنلاین خدماتو په مسله باندې هم وغږیږو، ستاسو د فرهنګي ټولنه چې په جرمني کې لري دغه په باب وغږیږو، او په مجموع کې غواړم چې ستاسو د اوسنی وضعیت په اړه، د ټولنیزو مسایلو په اړه ستاسو اصلاحي سیاسي نظریات هم یا ټولنیز نظریات هم واورم. د ته لطفا لنډ ځواب راکړئ.
مننه. په دې شک نشته چې د ټولو هغه ممتاز او زحمتکښ محصلین د کابل پانتون او نورو پانتونونو لوړو پانځیو ته راتلو، لکه مثلا طب او انجینری او اقتصاد او کمپیوټر ساينس، دا په ټولنه کې له ښوونځیو څخه هغه ممتاز فارغین وو چې په لومړي قدم کې به دولتي او خو پانځیو ته راتلو. طبیعي ده دا یو ډیر بنیادی لته چې په دغو پانتونونو کې تا کې درس کیفیت هم ډیر ټیټ وای، دا کسانو خپل خې نمرې اخستل اسوای، او خصوصي پانتونونو ته ځینې هغه کسان راتلو چې دولتي پانتونونو ته کامیاب شوی نو نوبینان اب مجموع کې کیفیت مقایسه کوو په خصوصي پانتونونو ټیټ وو، ولی ځینو مواردو کې د مقایسې وړ وو یا هر اقل هله بخون کوي. او دا هم سمه ده چې مثلا دولتي پانتونونو کې ډېر به تجربه استادانو، ځکه هغه استادانو چې په بهر کې ماستر یعنی او دکتورا وی کړی وي اکثریت په دولتي پانتونونو کې ګمارل کېدل، او دنی وخت کې باغو خصوصي پانتونونو کې تدریس کاوه. د دولتي پانتونونو علمي کادر، علمي کادر کچا، تعداد او منابع او بودیجه او هر څه تر خصوصي پانتونونو لوړ، ولې په مجموع کې زه د خصوصي پانتونونو ډیروالي ته په بد سترګه نه ګورم، خو نور عوامل او نور فکتورونه ډیر پکې داخل او متاسفانه ورسې تغیراتو کې ورسې تغیرات سره رامنځته شوې دي. ډیر 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 خلک خوښنه کړی دی، لکه مثلا اول خدا اوسی ورسای فرمان چې اوسنوی حاکمانو دی لوړو زده کړو وزارت وزیر ورکړی، داغه دا چې ټول پانتونونه ایله دی لوړو زده کړو موسسو څخه پانتونونو ته ارتقا ورکړه، در حال داسې حال کې چې پانتون خپل کرایټیریا او تعریف او مشخصات لرل، او هغه موسسه چې په افغانستان کې ک دولتي وي خصوصي وي د لوړو زده کړو برخه کې کار کاوه، دی هغه ځینې ریکوایرمنټ نو پر کړی، هغه ځینې هغه لازم مشخصات نه درلودل او کاري اور باندې کا وسترسوي پانتونونو ته ارتقا کړی و. بل متاسفانه سي رسنو کې مور باندې په کافي اندازه بحثونه شو، او لوړستوي وبدو تغیرات وسخه، هغه دا وسی دی وسوا هو تدریسي مزامین او څخه چې د پانتونونو په کچا باندې د مزامین او د ماخص په شکل باندې ورکول کېدل، او د برسي لپاره په لوړو زده کړو وزارت کې د ملایان او د کمیټې لخوا برسي شوی او شپږ سوه او پنځاوی یې رد شوی دي، او په هغه کې داسې مزامین دي لکه مثلا د ریاضي او مضمون، مثلا د اقتصاد اساسات او مضمون، مثلا د فزیک اساسات او مضمون چې اصلا لدین سره اړیکه لري، نه د طالبانو له نظام سره اړیکه لري، او نو مثلا کوم بل د ستلري کوم چې هغه باید رد شوی وای، ولی چون د برسي کمیټه ټول ملایان وو او هغه له خپل زاویې ورته کتلې دي رد کړی دي. متاسفانه ډیر منفي کارونه روان دي، خو خدای دې وکړي چې بیرته ځوانان وتوانېږي او ترانسپورټ وځي تر کوي او یو څه کولای شي.
کورمو ودان راځو د ژبې او آنلاین خدماتو برخه ته چې تاسو په دې کې فعال یاست. البته په مخکنیو مسایلو چې تاسو خبرې وکړي د هیواد پر عمومي حالاتو به هم له تاسو سره خبرې کوو، خو یوار دغه نور مسایل را خلاص کو. د پښتو ژبې د ودې په برخه کې د خپلو کارونو په اړه ته وایست، د اوتریش له ملي اکاډمۍ سره یا د اوتریش د علومو له اکاډمۍ سره ستاسو همکاري په څه ډول ده، په کومو برخو کې ده؟ په دې اړه لطفا جزئیات راکړئ.
مننه. د پښتو ژبې د زده کړو لپاره د پښتو ژبې اړوند زما انګیزه او کار لډیر وخت ده، لډیر خو تقریبا لسو کلونو ما ژباړه کوله او موسساتو سره همداسي نهادونو سره رسنیو سره او بلاخره پانتونونو سره. د اوتریش د علوم اکاډمۍ اړوند مخکتنه وکړه، لاغه څخه مخکې ما د جرمنی د همبولټ پانتون د پښتو یو ډپارټمنټ لري، پښتو ډپارټمنټ نه ده، د سیمایزو مطالعاتو یو څانګه لري، بیا پاغه کې د پښتو مضمون هم تدریسیږي او د دری مضمون هم تدریسیږي، یعنی فارسی نه ده، هغه د افغانستان لهجه دری ده او همدارنګه تاجکی ژبه چې هغه د فارسی یو لهجه ده. نو په دغه ډپارټمنټ کې هغه استاد سره د پښتو ژبې د محتویاتو د اپډیټ او د هغو لپاره د غږونو د ریکارډ اړوند ما دوه سمستره همکاري درلوده. بیا له نیکمرغه د همدې کار نتیجه مثبته وه او د علومو اکاډمۍ د اوتریش د علومو اکاډمۍ چې د ویانا پانتون او د اوتریش د علومو اکاډمۍ وګړه پروژه ده، د پښتو آزاد ډکشنري اړوند هغه انګلیسي عنوان د سې د اوپن ډکشنري د اوپن پښتو انګلیش ډکشنري دې له سې ځینې ملګري ته ګوګل کې سرچ کې وای ګوري. دا هڅه د امغه علوم اکاډمۍ ځکه پیل کړی و چې د پښتو ژبې پخوانی ډکشنري یعنی داسې ورستي ځل ډېر سوي ډېر کلونه ورنه تیریږي، نو په دومره وخت کې نوې کلمې ایجادېږي، د کلمو ځینې معناوې بدلېږي، یا په مجموع کې هغه د لیکلو طرز کې ممکن یو څه تغیرات راغلي وي. نو په همدې خاطر باندې هماغه ډپارټمنټ دا پروژه تر لاس لاندې نیولې وه چې دا ډکشنري ایډیټ کړي، او دا ډکشنري له نیکمرغه یو اوپن سورس ډکشنري ده، په دې معنی باندې چې د دې ډکشنري څخه هر څوک په دې شکل باندې استفاده کولای شي، دا ډکشنری خپل سیستم کې انټیګریټ کړي. دا په دې معنی باندې چې دا ډکشنری مثلا کاپی رائټ یا د چاپ حقوق یا مثلا استفادی حقوق محدود نه دي، دا د هر چا او د هر سیستم خدمت کې راتللی شي.
جهاني صاحب، په پښتو ژبه ډېر زیات ډکشنری یعنی آنلاین او لیکلي د کتابونو په بڼه تر اوسه پورې خبرې شوې دي، هم آنلاین خبرې شوې دي او هم د کتابونو په بڼه. د دې ډکشنری توپیر په څه کې دی؟ البته ما ستاسو پر فیسبوک پانه یو پوسټ هم ولیده چې په هغه کې تاسو له خلکو نه د غږونو په برخه کې مرسته غوښتې وه. دا غږونه چې تاسو له خلکو نه راغواړئ، د کلماتو د تلفظ یا د جملاتو د تلفظ د څرنګوالي په باب ده، آیا دا بیا ای ای ته ورکول کیږي، یعنی مصنوعي ذکاوت ته، یا د دې لپاره ورکول کیږي چې کله چې کانټنت یا محتوا یا ځینې مطالب خلق جوړوي په غو کې د پښتو ژبې لپاره یو اصلي د پښتو ژبې ته نږدې غږوي، داسې د دې لپاره جوړیږي؟ ځکه په نورو ژبو کې خو معلومات ماته شته چې شته، خو د پښتو ژبې په برخه کې هغه لهجه چې چټ جی پی ټی یا همدا د ارتفیشل انټلیجنس یا مصنوعي ذکاوت کاروي، هغه ډیره پښتو ته، طبیعي پښتو ته یا زمونږ کلیواله پښتو ته ډیره نه ده نږدې. تاسو په دې برخه کې کار کوي، د غږونه د همدې لپاره راغوړی؟
نه، لومړی خو دغه د ډکشنری توپیر له نورو ډکشنریانو سره، رښتیا هم ډیر ډکشنریانې چاپ شوي دي، د پېښور د علومو اکاډمۍ، د افغانستان د علومو اکاډمۍ، حتی د خلکو هڅې کړې دي، جوړې کړې دي، چاپ کړې دي. آنلاین په پی ډی ایف شکل باندې نشر کړی دی. خو د دې هر یو استفاده فرق کوي. مثلا د چاپي ډکشنری څخه یو څوک نشي کولای، ځکه چې جرمني کې مو په افغانستان کې وړ ډکشنری چاپ شوی کتابخانه کې ویزه استفاده نه سم ورڅخه کولای. خو که یو څوک سکن کوي، هغه په یو بل لیول باندې د استفاده وړ کیږي، یعنی نور خلکو څخه استفاده کوي. که یو څوک د سټ ډیټابیس ته داخلوي چې هغه کې په سرچ باندې یو لغات پیدا کیږي، دا یو بل لیول ډیجیټلایز کول دي. چې کاموسونه ډاٹ کام په نوم باندې یو افغان ځوان دا کار کړی او تر څلور نړۍ ډیکشنری یعنی هغه سي یو ډیټا بیس ته داخلي کړی. ولې د دې پروژې کوم کې سي د کار کوم او د اترشت علوم اکاډمۍ یو هڅه ده، هغه کې دا سیستم په تمامه معنا باندې د دې یا د ډکشنری په تمامه معنا باندې د جوګه ګرځي سی په یو بل سیستم کې انټیګریټ سی. دا په دې معنا باندې سی چټ جی پی ټي، اوپن ای آی، جیمنای، مثلا پرپلیکسټي یا نور ای آی ژبني ماډلونه چې دی هغه کولای سی په مستقیمه توګه باندې له دې ډکشنری سره وصل کی او له دې ډکشنری څخه هغه ټول محتویات کولای سی واخلي او استفاده کړي. دا په دې معنا باندې چې هغه استفاده یې ژبنیزو ماډلونو ته او هغه ټکنالوژیکي وسایلو ته اسانه کړی ده. نو په همدې خاطر باندې مهمه ده او زموږ هڅه هم دا شی ولا چې د غږونو تر راټول کړو، یعنی یو برخه د کار هم دام و چې کلمو ته غږونه راټول کړو، ځکه چې پښتو کې یو ډېره جدي مسله د لهجو مسله ده. د چترو سپورم هغه معیاري لیکتود لا نه ده هم شوی، حتی لا توافقات موجود نه دي په پراخه کچه د ټولو پښتو ویونکو سیمو د خلکو ترمنځ. نو په همدې خاطر باندې لهجي پیژندل مهم دي او تر دې هاخوا که چېرته موږ د هرې لهجې د ویونکو غږ له اوسني لیکتود سره مطابق ولرو، بیا که چېرته مثلا دغه ای آی ژبنیزو ماډلونو ته یو څوک خبرې کوي او په خپله لهجه باندې خبرې ورته کوي، هغه د ای آی ماډل به په ښه شکل باندې کولای شي چې خبر باندې پوه شي. مثلا تاسو یادونه وکړه که چېرې تاسو چټ جی پی ټی ته په پښتو ژبه باندې هغه د ریکارډ په آپشن کې خبرې وکړي، هغه به ډېر په سختي باندې په ډېرو نیمګړو ګډو ماتو جملو باندې پښتو ولیکي. ولې که چېرې تاسو په انګلیسي باندې خبرې ورته وکړئ یا په چکی ژبه باندې یا په الماني ژبه باندې، هغه په ډېر ښه شکل باندې د تاسو په خبرو باندې کیږي او تاسو خبرې ترانسکرایب کوي، یعنی په ښه شکل باندې لیکي. نو د پښتو ژبې کې د دې نیمګړتیا د له منځه وړلو لپاره ما د ځینو نورو ملګرو سره مشوره وکړه چې هغو له مخکې په همدې د ژبنیو ماډلونو روزلو کې کار کړی ده. هغه
او د پوهنې مسله کې اندي او همدا ستاسو په فیسبوک پانه باندې دا غوښتنه هم دی همدی لپاره و چې همدا بیلابیل لهجې راټولې کوي ورکی هغه ته
دقیقا ما لومړی دی هغه ډکشنری لپاره د لهجو دی راټولول غوښتنه وکړه. د هغه لپاره محدودو کسانو ته ضرورت درلود. بیا چې مې ولیدل علاقمندان ډېر دي، خلک آماده دي، خلک په حرکت راغلي دي. نو دغه دویم کوم انیشیټیو یا هڅه سیواله د دې موزیلا کامن وایس د عامو غږونو د راټولولو ډیټابیس ته چې سلونه د ډېرو ژبو غږونه او جملې هغه ته تر اوسه پورې پکې ذخیره شوې دي او په زرګونه ساعته خلکو ریکارډ کړی ده. نو ما و پته چې خلک آماده دي، خلک کار کوي. نو دای ټولو خو وخت چې د پښتو ژبې د ډیټابیس د غني کولو لپاره هم دا اوس یو بل اعلان وکم او ملګرو څخه مرسته وغواړم. لنی کمرغه ایرو دوه درې ورځو کې په ډیره کچه باندې جملې وغوونه راټول شوې دي او بیا هم دې رادیو له درې څخه زغښتنه کوم چې کچري خلک واقعا غواړي کولای شي زما فیسبوک پیدا کړي، هم غلطه اعلان او لینک موندلی شي او خپل ژبې ته خدمت کولای شي.
د جانداد جهانی فیسبوک پانا پر فیسبوک شته، تاسو کولای شئ چې هلته دغه معلومات چې ښاغلی جهانی ورکړي دي او همداراز د پوسټونه چې دوی لري په همدې ارتباط دا وګورئ او که لازمه وي که غواړئ کولای شئ مرسته هم ورسره وکړئ. ډیره زیاته مننه. خپلو بحثونو ته دوام ورکوو، خو اوس ورزو یو اوریدونکی لرو. مهرباني وکړئ د ژوند رنگونه پروگرام د ازادي رادیو.
احمد تکل صاحب سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټول محترم اوردونکو ته وامه لا دی وکړي روغ جوړ به صاحب له هغه کلم د هلمند ولایت څخه.
وعلیکم السلام اتل صاحب خبرونه ته خره غلاست مهرباني وکي موضوع باندې خو خبري است جانداد جهاني د ژبه په برخه کې کار کوي او همدارس په جرمني کې یو لړ ټولنیز فعالیتونه لري تاسو چې په هر برخه وړي له دوی نه پښتنه کولای شي یا کوم خبري اوریدلې وي کولای شي چې د دوی پر نظریاتو هم که نظر لري مهرباني وکي.
الله دې خوشاله کړي او سلام جهاني صاحب محترم تمام الله پاک دې درګیر راته ژوندې لري مې په د باندې فخر او افتخار کوو چې د زمرد د پښتنو لپاره دومره غټ خدمت کوي. تکال صاحب محترم دلته په کلیوالو سیمه کې اکثره ولایتونه چې مثلا د پښتو ژبه چې تاسو ته به ښه معلومات ده چې په اکثره مکاتبو کې مثلا د پښتو ژبه خو نو بیل بیل دی وس مثلا د کندهار پښتو ژبه جلا ده د هلمند لهجه جلا ده مثلا یو پښتو د تکال صاحب محترم خو بیل بیل ډولونه لري خو په دغه اکثره سیمه کې چې مثلا په بیل بیل ډولونه باندې شاګردان ته درس تحصیل ورکې دي او په پاکستان کې تکل صاحب محترم ما ولیدل چې موږ افغان مهاجر ورونه چلته به شونځي ته مثلا خپل ماشومان تخړی و هلته د پښتو ژبې دغه چې و درس تحصیل ډیر کم و تکل صاحب محترم کم څنګه ته په اکثر شونځي کې د پښتو ژبې مثلا دغه ډیر و هغه دغه انګلیسي ژبه د پښتو سره ګډول په خدا باور وکړه د سړي سر پخلا چي دی نو د محترم جان با صاحب هم زما د غوښتنې چې مثلا دغه مر په پښتو ژبه خو لکه مخکې چې ما اشاره وته وکړه بیل بیل لهجه سره اصلي خوندور ژبه چې مثلا د افغانستان پښتو ژبه کم دایې د کندهار د کابل د مثلا پښتو خو بیل بیل ډولونه لري چې اصلي ژبه کم ژبه ده.
ډیر زیاته مننه تل صاحب تاسو نه. جهانی صاحب جالب پښتنه ده په دې خاطر چې تاسو خو له مختلفو خلکو نه د مختلفو سیمو له اوسیدونکو نه اوازونه راټولوي او دا به هم بیا ورکوي مصنوعي زکاوت ته هغه څنګه قضاوت کوي کوم یو راخلی که څه هم تاسو مخکې لږ څرنا په واچوله چې دا د دې لپاره دی چې چټ جی پی ټی یا اے آی او پن اے آی دوی د خلکو په سوالونو په پښتنو او په هغه مسایلو چې هلته مطرح کوي په غو باندې پوښي مګر ک د دوی پښتنې ته هم ځواب ورکړي مقصد دې برخه کې چې کومه لهجه ډیره د دوی لپاره ستاسو لپاره جالب ده یا کله چې تاسو له خلکو نه پښتنه کوي تر ډیره ځوابونه تر لاسه کوي.
ډېر جالب پښتنه دا یو جدي موضوع ده د موږ سي کله په دغه هڅه کې روان یو مختلفو دلیزونو سره مخامخ کیږو خلک واکن حساس دي په دې اړوند باندې او یو موضوع ده چې هر څوک د خپلې موضوع ته لخپل خګوري زما د ملګری ته یو خاطرم وړاندې کوم. زه خپل دغه همبولټ پانتون کې سي کوم دی پښتو ژبه پروفیسر ده دا المانای دا یعنی جرمنی دا او دا ډیر مشر ته تقریبا دی مشپیتو کلونو دا اغه سره سیمه کله د کتاب ایډیټ باندې کار کوم ورته ویل چې په افغانستان کې سی اوس کوم مروجه کتابي پښتو موږ لرو باید دغه کتاب متن لکه مثلا یاګانی ام دغه ته باید واړو واغه ویل وای په افغانستان کې حتی موږ دې تضمین نو څه کولای چې اتمن دي دا لهجه دا اوس کومه لهجه ده په کتابي بڼه باندې دا دی غالب پاتش یعنی مثلا کوم ګو تاسو 13 سال کالا یا یو نیم سال کالا هغه د پښتو کتابت وګورو په هر دوره کې حتی دا کتابت تغیر کړی دی یعنی مثلا یو وخت کې په نصاب کې یو ژبه ډیره غالبه وای یو لهجه ډیره غالبه ښکاری د لبی او روسي او بل لهجه ډیره غالبه ښکاری د حتی په مختلفو ساحو کې فرق کوي لکه اوس مثلا تاسو کړي ختی خواته واوړي پېښور دی علوم اکاډمي په کارونو کتابونو کې یو لهجه ډیره غالبه ښکاری دی کوټه یا بلوچستان دی علوم اکاډمي او د هغه سیمې د پښتنو په کتابت کې حتی بل لهجه غالبه ښکاری په افغانستان کې قسم سي دی زموږ دی معرف کتابونه تقریبا په یو لهجه باندې لیکل شوی یا په روشلو کلونو کې اوس حکومت د کتابت لهجه لرو قسم سي دي خلک فکر کوي چې دا اتمن دا ډېر د کندهار لهجه نه دا ډېر مرکزی سیمو لهجه ده ولی دا لهجه تقریبا ټولې هغه لهجې په بار کې لري او یو دغه سي په نسبي شکل باندې توافق قرباني شوی د زما په نظر باندې کچري زه پام دې شکل باندې لیکل کوم یو څوک له هلمند څخه پام دې شکل لیکل کوي یو څوک له ننګرهار څخه پام دې شکل باندې لیکل کوي دا به معنی سم یو اندازه توافق په دې باندې لرو او توافق خدا یعنی زما په نظر باندې باید توافق ته ورسیږو او په یو مشترک لیکدود باندې توافق وشي. او تر اوسه پورې یو بل نقطه چې باید ورته اشاره وسی او زما په نظر باندې یو دویم ګام د سید اخستل کېدلو په حالت کې ده، هغه دا سی دغه ګوګل کې کوم ویب سایټونو کې لیکنې شوی وي یا کوم کتابونه تر اوسه پورې لیکل شوی وو، دا چر جی پی ټی چې تاسو اوس په پښتو ژبه پښتنه وڅخه وو کې هغه په یو شکل باندې لیکل کوي یا جیمنای په همدې شکل باندې لیکل کوي، او دا دغه لیکل د سی آرام آرام موږ ټول غواړو چې هغه خپل لیکل ور سره برابر کړو. یعنی دغه ژبني ماډلونه له موږ څخه زده کړه کوي او موږ له دوی څخه زده کړه کوو، بلاخره آرام آرام قدم په قدم باندې موږ تاسو په لیکلو کې یو یو سټانډرډ لیکدو ته رسیږو. محلي او کلیوالي لهجه به هغه صفاته کېږي او یعنی د خپل د پښتو ژبې خپل ادا او د یاري سیمې ژبه خپلګره، یعنی کچیر د سهلمن تلار شي دغه خلکو خبرې اوري خوندوري دي خوږي دي، هم د سیمه مثلا کونړ تلار شي یا مثلا شمال تلار شي جنوب تلار شي مرکزی سیمو کې هر لهجه په خپل ځای باندې محترمه ده. ولې د لیکدود لپاره موږ ارتیا لرو چې په مشخصه شکل باندې لیکدود وکړو چې هغه د ټولو لپاره هم د فهم وړ وي، هم د توافق وړ وي، ترڅو موږ وکولای شو مخکې لاړ شو. زه دا قضاوت نه کوم چې کومه لهجه خوږه ده یا اصلي نه معیاري ده، یا څه ډول ده، خو بلاخره به ټولنه په همدې باندې قضاوت وکړي او ټولنه به توافق وکړي. اوس یې زما په نظر باندې یو څه توافق کړی ده.
کور مودن یو برخه توافقات مخکې د پخوانیو د مخکې څلوېختو پنځه څلوېختو کلونو نه مخکې دولتونو کړیو، د افغانستان د علوم اکاډمي و، پښتو ټولنه و، او وروسته بیا حتی په مهاجرت کې ځینې ټولنې وې چې هغه پر یو ګډ لیکدود باندې توافق کړی، او د افغانستان مخصوصا د افغانستان بیا د ویلو ژبه د هم تقریبا یو ګډه ژبه ده چې د مختلفو لهجو ویندویانو پکې خپل سیره ویني، خپل هغه خپل فرهنګي متر پکې ویني. ورزو یو بل اوریدونکو هم را سره د مسایلو ته بیا تاسو ورسته هم اشاره وکي. جهاني صاحب مهرباني وکي، د ژوند رنگونه پروګرام د ازادي رادیو.
سلام
علیکم. وعلیکم السلام، خبرونه ته خراغلست. مهرباني
لوګو چې جهاني صاحب سلامونه وایم، محمد علي احمد جان بغلانه محترمه.
وعلیکم السلام احمد صاحب، خبرونه ته خراغلست. مهرباني وکي جهاني صاحب، ته څه دی ویلو لری یا هغه مسائل چې دوی مطرح کړی دي؟
مننه روغو سيګه بلکې تکل صاحب وګوره، ته جمهوریت وخت خو زیاتره لکه دا ژر باندې تاسو خبرې وکړې ډېر معنی وای نه پانتونو کوم باځي اوقات کې زموږ دل نو ډېر عمر کې دفترو کې پتا غشي یو اکیډمیک یوټیوب باندې چې ډېر تضاد کې دو سره، نو ما جاني صاحب دا پخره وشي دوی مقابله کوله، دوی ته سره معلومې ده چې دا څه تضاد وجود درلود نه درلود، یعنی ته زیاتره جوړې خو د سو پانتونو دیات کې نه غزنی کې ویره خو سپکتیکا کې ویره تقریبا مقابل پانتون کې، نو په توګه جوړې خدای وخت دې وستاجي کړی تقریبا ان د خپل عمر ته پورې کړی، نو په تر اوسه ما سوال تل څه یعنی دې څه کوشش خلکو ډیر کوي، یعنی تاسو ته ګټره معلومې ده چې پښتو سره چندان خلکو
جواب لري
کرختیا وایم چې ما وخت دی لپاره هڅه نه کړی چې خپل ژبه په بل چا باندې برتره وکړم، یعنی ما هڅه نه کړی چې مثلا یو څوک په فارسی غږیږي ځکه مولې پښتو نه غږیږي، یا ذات من هغه ارجه کې پښتو غږیدلم، دریم زموږ ملي ژبه ده، پښتون زموږ ملي ژبه ده، ژبې مخکې کول زما په نظر باندې هر ځای یادول او هر ځای لچانه دي پوښتنه کول چې تاسو ولې مثلا په پښتو نه غږیږي یا ولې په دری باندې نه غږیږي، زما په نظر باندې مناسب او دسی چلن نه د چاغری واکن مثبت تغییر راوړي. مثبت تغییر په کار باندې راځي. متاسفانه پښتانه کزه مثلا ز پښتانه مخاطب دي دلته هر ځای اعتراض لري، ولی د کار په وخت کې ډیر کم خلک کار کوي، د کار په وخت کې ډیر کم خلک واکن راځي او د تغییر لپاره هڅه کوي. زما خپل دریز دا شاید که چیرته د ژبې اړوند تعصب او مثلا دغه کرک او تبعیض او بدبینی که څوک د دفاع لپاره هم کوي هغه هم نامناسبه ده. حتی که څوک وایي چې زه په حق باندې د پښتو ژبې لپاره د دري ژبې لپاره دا مبارزه کوم، دا هم زما په نظر باندې ناحقه ده. دا تنه د پښتو لپاره په ناحقه نه ده، دا د دري لپاره هم په ناحقه ده، دا د ازبکي لپاره هم په ناحقه ده. د ژبې اړوند یا د قوم په اساس باندې یا د سمت په اساس باندې حتی دا د مطرح کول او په همدې اړوند باندې پالیسي تطبیقول دا ټول نامناسب اقدامات دي. متاسفانه په تیرو شلو کلونو کې همدا اوس هم او حتی په تیرو پنځوسو کلونو کې موږ وایو دا مسائل همیشه مطرح شوي دي. یو تعداد خلک وو چې له خپل قدرت نه سو استفاده کوله، مقابله ژبه یې تذیب کوله. حتما وای پښتو په مقابل کې دغسې کارونه شوي، حتما د دري ژبې په مقابل کې دا چارې شوي دي، حتما د ازبکي ژبې په اړوند باندې سیستماتیک توګه باندې همداسې کار شوی دی.
فکر کوي جهاني صاحب لږې شرحه کوي چې په څه دلیل نتیجه نه ورکوي یا ولې ښه کار نه دی؟
یعنی زما په نظر باندې دا شیان کرک زیږوي. که چیرته مثلا تاسو په یو چا باندې اعتراض کوئ چې هغه د اتمن پښتو وایي در حال کې چې هغه پښتو نه ده یا پښتون د پښتو مخاطبین پښتانه نه دي، دا مثلا هغه دې ته نسي واداره کولای چې هغه د اتمن تا کار وکړي. دما په نظر تر ټولو ښه خبره دا ده زیاده بزنس دی بل چا ځای ونیسي، یعنی خپل ځای خلق کوي، مثلا خپل یو مثبت تغییر راوړي، خپل د خپل ژبې لپاره یو کار وکړي، یو اقدام وکړي. د پښتو ژبې لپاره واقعا کار هغه خلکو کړی دی چې تیرو شلو کلونو کې کتابونه لیکلي، په تیرو شلو کلونو کې په میلیونونو صفحې دولتي اسناد ترجمه کړي دي، پښتو ژبې ته اداري اسنادونه یې ترجمه کړي دي، چوکاټونه یې جوړ کړي دي د موسساتو لپاره، د نورو شیانو لپاره. هغه خلک وو چې ژبه یې سیستم ته داخله کړې ده، هغه خلک دي چې ژبه یې ګوګل ته داخله کړې ده، هغه خلک دي چې ژبه یې عمومي او علمي بحثونو ته داخله کړې ده. نه هغه خلک مثلا
د ستاسو د خبرو لنډیز که زه سم وایم چې زه سم پوه شوم، دا دی چې په نورو کار ملري خپل ژبې ته کار وکړي، همدغه څه
دقیقا
ښه دوام ورکوي مهرباني.
مننه. زما لیدلوری همدا شی ده او دغه اوسنی کار کې زه مصروف یم دو څو ورځو کې، یعنی د پښتو ژبې د ډیټابیس ته غني کول اړوند. ډیر زیات خلک راځي ګروپ ته، ګروپ نه لیدنه کوي او یا مثلا یو پیغام پرېږدي ته خدمت وکړم. یعنی مثلا خلک دې ته آماده دي چې د خدمت غږ ډېر په لوړ غږ باندې کوي، ولې کله چې په عملي شکل ورته وایي وروره فقط یو دقه وخت مو په دې باندې مصرف کړي چې دا غږ مو دلته ثبت کړي هغه نه کوي. یعنی زما په نظر باندې په عموم کې موږ خلک اعتراض ډېر کوي، موږ خلک په نورو نیوکه ډېره کوي، موږ خلک همیشه داسې فکر کوي موږ څخه حق اخیستی ده، موږ قرباني شوي یو، ولې په عمل کې ازما په نظر که قرباني ټول قرباني دي، ازبکانم قرباني دي، ازبکي ژبم قرباني شوی، پښتو ژبم قرباني شوی، دري ژبم قرباني شوی، پښتون قرباني شوی، هر لهجه قرباني شوی، ټول خلګم او یاي څوکم نه دي شوی.
بله
موږ یو نامطلوب ذهنیت لرو او په همدې خاطر باندې کارم نه کوي، یعنی واقعي او غزنه کار ډیر کم خلک کوي.
مننه. موږ ژمنه کړې و چې تاسو ټولنیز نظریات او په یو ډول سره سیاسي نظریات به هم مخلوخ شو چې دا مهم واوریدل په زړه پوري دي. په برلین کې تاسو یو فرهنګي ټولنه لري، په دې ټولنه کې تاسو څه کوي؟ چا سره څوک پکې را ټول دي او هغه ورځنی یا اونیز یا میاشتنی فعالیتونه مو څه دي؟
برلین کې افغان ځوانان نظر نورو خارونو ته شاید ډیر پالوي. موږ د هڅو په نوم باندې یو ټولنیز نهاد جوړ کړی دی، یا ټولنیز بنسټ مو جوړ کړی دی دغه په رسمي شکل باندې له دولت سره راجستر ده، یعنی د دې کار ټول مسولیت ما سره نه ده، زه د دې کار یو برخه یم. او بده کې نور غسې ځوانان د ځینې مخ کې راغلي او ځینې وسنی راغلي دي، او ټول غټه هڅه د موږ دا چې افغانان یو بل سره ونښلو او له موهیت سره او له دولتي ادارو سره، یعنی په مجموع کې د افغانانو ترمنځ یو د اتصال پل واوسي، یو مرکز واوسي، دلته خلک راټول شي، یو څو فعالیتونه سي نظر نورو ته. د مثال په توګه باندې زه ویلی شم، یو دا چې یو مجلم چاپو د حقو په نوم باندې دا او لنیکمرغه د غوړو کې شپږمه ګڼم تیار شوې ده، نشرته آماده ده، سیم په چاپي بڼه باندې هم په الکترونیک بڼه باندې.
د ټولنې نوم هم حڅوب دی، او د مجلې خبرنیز اورګان نوم هم حڅوب.
دقیقا وو حڅوب هیڅ وو بيد او په الماني ژبه باندې لکه حزوب غوندلې کله، یعنی د سی پی جی باندې زائد د کتو کې سرچ کوي کولای شي پیدا کی. او د 2022 کال لپایل څخه ونیز غونډم درلودلې دی افغانانو د همغږي مرکز په نوم باندې یو ځای ورته انتخاب کړی و، د هغه جلا پاڼه چلا چلا کړی و چې تقریبا هڅې ټولې یم دې ورغان ویولې هم مختلفو نمونو باندې دی لپاره چې ارپاله تجلانو ورکړو. البته مګر اونې غونډه کوله او هغه افغانانو چې کوم تازه راغلي او ستونزې لرلې، کوم لارښوونو ته ضرورت درلود، یا په دې په خاطر باندې چې معمولا افغانان ډېر اجتماعي خلک دي، هغه خپل کلتور کې ناست لري، بندارونه لري، مثلا معمولا ځوانان د جماعت مخ کې راځي کینی هم دې شکل باندې موږ کښېناستلو، یو چای مو څښلو. خو غونډې بیا یو اندازه ټکنۍ شوې، ځکه ملګري اول سره راغلي وو، ډېر خلک کار یې نه درلود، بیا وروسته خلکو ډېر کارونو کې مصروف شول. او دې تر څنګ موږ د مثلا د پښتو ژبې د مورنیو ژبو ورځ یا د اخترونو ورځ، د نوروز ورځ او بدو ورځو کې او ستر پروګرامونه جوړو، پاغه کې ځوانان راځي، پاغه کې اتڼ وي، پاغه کې غونډه وي، پاغه کې خبرې وي، تقریرونه وي. د ازادۍ په ورځ باندې چې د اسد ته وشته مایا د اگست 19 د پتیرو کلونو کې مخبر برنامه خبرونه جوړې کړې وي. موږ په دې شکل او په دغه هڅو باندې لګیا یو، او لاډیرو رضاکارو په لټه کې یو، لا ډېر خلک مسؤلیتونه واخلي. البته تاسو ته معلومه ده دلته د خلکو ژوند ډېر مصروف او ستړی ده، او ډېر سخته ده چې ټولنیز فعالیتونه هم خلک هغه د خپلو رسمي او شخصي مصروفیتونو تر څنګ وپالي.
جهاني صاحب، تاسو مخکې په افغانستان کې د ځینو کړیو کې، ځینو ځانګړو کړیو کې د قومي تعصبونو د مخالفتونو د دې یادونه وکړه، د ژبنیو تعصبونو یادونه مو وکړه، او تاسو په دې کې ستاسو دریز ماته ډیر عالی او ښه ښکاره شو. په اکثره د ټولنې چې په بهر کې د افغانانو جوړې شوې دي، متاسفانه د همدغو کرکو، البته اکثر به نه وایم خو په هر صورت په ځینو دغو ټولنو کې داسې کسان راټول شوي دي چې په خپلو کې نه دي سره جوړ، یو د بل پر وړاندې، د بل د ژبې، د بل د قوم، د بل د اصلیت او فرهنګ، د دې په باب څرګندونې کوي. دوه ورځې، پنځه ورځې په یو ټولنه کې سره راټول شي، بیا په هر دلیل چې وي په مختلفو پلمو له یو بل نه سره جلا کیږي. دغه ټولنه چې تاسو پکې یاست او نور ملګري هم در سره دي، په دې کې له داسې پیښو سره مخامخ شوي یاست؟
موږ شخصا له دغه سپیخو سره ځکه نه یو مخامخ شوي چې د موږ فاصلتنامه کې همدا لیکلی دی، زموږ لپاره قوم، سمت او ژبه او نژادي تفاوتونه اصلا مطرح نه دي. موږ ټولو خلکو ته په یوه سترګه او په برابر سترګه ګورو، او حتی زموږ یو ځانګړې هڅه چې ما یې مخکې یادونه ونه کړه، هغه دا وله چې په المان کې د ټولو افغاني نهادونو ترمنځ یو د همغږي یو نیټورک جوړ کوم، دا سي دي خپل منځ کې پاسانه توګه باندې تماس ونیول شي، یو بل وپیژنې او یو بل څخه مرسته وغواړي. مګله ډیرو نه هدونو سره نورو نه هدونو سره تماس نیول او لاو سره کینست یو لاو سره غړې غونډې نیولې دي، او موږ هم دغه مسلې ته متوجي یو. ځینې دغه ستونزې یعنی موږ مشخصا په همدې مواردو باندې بحث کړی، او زما خپل نظر دا شی ده چې حتی دغه مسائل او دغه فاصلې یوازې د کرکې زیږندم نه دي. مسله د نیټورک کم، د نیټورک په دې معنی باندې چې مثلا په فیسبوک کې سوشل میډیا کې له ما سره ډیر زیات پښتانه لګری دي، نو ځکه چې سره دی خبرونې دی پروګرام پاړون باندې خبره نشر کوم، ډیر غزما پښتانه ملګری دا خبر ویني او راځي په مغه برنامه یا پروګرام کې ما سره پښتانه ګډون کوي. له یو بل هزاره ورور سره چې هغه مثلا د مالستان اوسیدونکو د په افغانستان کې دی، هغه نیټورک ډیر هغه د مالستان او د دایکندي او د جاغوري ملګری دي، نو هغه سکل پوسټ کوي ما ته نه راوسیږي، یا د هغه ستوریز نه وینم، د هغه د پروګرام او خبر نه برنامې نه زنه خبرې کوم. دی یو بل بدخشانی ملګری یا ورور له پروګرامونو نه موږ نه خبرې غنو بینان. ځینې وخت کې دغه د نیټورک محدودیتونه د دې لامل شوی دي چې موږ فاصلې ولرو، ولې دا فاصلې قطان دي کرکې او د نفرت په معنا باندې نه دي، ولې متاسفانه هغه سپیکم شوی دي وشته چې معمولا هغه افغانان ځینې دغه عمومي برنامو کې راغونډيږي، بیا هم هغه د قوم او د قبیلې او د سمت او د دې اړوند خبرې کوي. نو موږ سره ډیر نور ملګری همغږي وي، د نورو قومونو د نورو سیمو خلک چې یو د صحت باید وشي چې په هغه کې هغه افغاني مدني او ټولنیز نهادونه چې المان کې خصوصا موجود دي، او هڅه لري او فکر لري چې له نورو سره په کړه باندې کار وکړي، ترڅو موږ یو دغه سیستم جوړ کړو چې د دې ترمنځ همغږي اسانه هم شي او په عین حال کې دګړګه
دګټ کار زمينه برابر شي. په جرمني کې یو لوی ستونزه چې اوس په دڅو میاشتو کې راغلي ده، غدا ده چې یو شمیر هغه کسان چې په جنایتونو کې ښکیل دي هغه افغانستان ته استوي، او د ځینې کورنۍ مخصوصا هغه چې تازه راغلي دي او تر اوسه پورې په جرمني کې د استوګنې قانوني اسناد یا هغه پاسپورتونه او لازم اسناد نه لري، دوی اندېښمن کړي دي د دغه ستونزې د حل خلاره نه لري، ځکه چې هغه خو د جرمني حکومت د خپلې پریکړې غو کوي، ولی په هر صورت د دغه اندېښنو د لری کولو لپاره د دغه ځوانانو د لارښوونې لپاره چې په څه ډول پټولنه کې کولای شي دوی مدغم شي یا انټیګریټ شي په انګریزي اصطلاح، څو وکولای شي چې له جنایتونو یا له جنایي ډلو یا د کریمینل سی دوی ورته وای کنه له جنایي ډلو مافیایي ډلو سره د دوی اړیکه ختم شي او راشي خپل عادي ژوند ته له خپل کورنۍ سره ژوند وکي او له دغه لو یو ستونزو نه ځانونه وساتي.
په دې اړوند باندې موږ یعنی خاص فکر درلود، او د دغه هڅو یو له اساسي موخو څخه هم دا ده چې په انټیګریشن کې له افغانانو سره سپالمان کې اوسې مرسته وکړي. د همدې لپاره په همدې مجله کې لارښوونې موجودې دي، د المان د ځینو قوانینو د المان پیژندنې اړوند مثلا مقالې درلودلې، د المان د جزایي قانون اړوند مو دنی مادی دل ترر بڑل دی، یالمان کی دی لائسنس اخستلو موارد مرر بڑل دی او موجود دی، پالمان کی دی ژبنیو کورسونو دی پیدا کولو معلومات هم غلط موجود دی، او ټول هغه څه چې زموږ فکر در رسیدو یا مخکینو ملګرو یا اورستنیو تجربه کړیو دا ټول هم غلط لیکلی، او په عرب برنامه کې هم دې یادونه کړې زموږ ډیره هڅه هم دا شیدا، او د دې ترڅنګ د اډوکسي یا د افغانانو مهاجرو د حقوقو د دفاع لپاره مو هم شغل کړی دی، او په همدې هڅه کې یو هغه خلک چې کبه هم زما د غاوري افغانان دي، زما په نظر باندې یعنی تاسو مخکې یادونه وکړه چې د المان دولت په پالیسیانو کې ممکن متغیر رانه سوستلای، زما په نظر باندې مسله داسې نه ده په اوږد مهال کې تغیر راوستل کېدلای شي. افغانان هر څومره زر سي په ټولنه کې انټیګریټ سي، هر څومره زر سي له تماجرو ملاتړو نهادونو سره په تماس کې سي، هر څومره زر سي د دین روانو بې عدالتیو په وړاندې په مسؤلانه شکل باندې په مدني شکل باندې غږ جک کی، د دې په ګټه باندې د ځکه د المان دولت او سیاسون ځینې پریکړې چې کوي هغه 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 هم دې وضعیت ته ګوري چې د خلکو دفاع څومره د خلکو اعتراض څومره د خلکو خپل دریځ څنګه ده. نو موږ زموږ نظر باندې مهاجر فقط باید نظارګر ونه اوسي، خپل دی یو اکټیو ارګان پایس باندې یا عنصر پایس باندې فکر وکړي او ځان دفاع وکړي.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو جانداد جهانی، افغان فعال او چې په جرمنی کې د جرمنی په پلازمینه برلین کې اوسي، د ژوند رنگونه په نننی پروګرام کې تر سره ملمو. له دوی نه مننه کو او له تاسو هم قدرمن اوریدونکو مننه کوم چې د خبرونه مو تر دې ځای واورید. له غو اوریدونکو چې تماسونه ونیول او په دې برخه کې ګډون وکاو هم ډیر زیاته مننه کوم. دا نننی خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بل خبرونه د خدای په امان.
ظلمو پور با خلو لپردو د ظلمیو د سرو د ګودر د چینارو د یاقوت سرو غمو پور با خلو لپردو کا وخرغلو ش ظلمو پور با خلو لپردو د ظلمیو د سرو د ګودر د چینارو د یاقوت سرو غمو پور با خلو لپردو سولی